یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي رادیو په پیو استودیو چې غرمنۍ خبری خپرونه ده کې موزه اجمل ان لخپل نور همکارانو سره هر کله کوم په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. د دې خبرونه د سر موضوع ده چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد شي په قضیه کې دي د قانون په وړاندې د مافیت څخه لاس واخیستل شي. دا موضوع د خبرونه د سر موضوع ده. په همدې موضوع مرکام لرو. همدارنګه مو افغانستان ته د جرمني صدر اعظم او بقید جمهور رئیس الله سفرام خبرو خو پایل له خبرونو کو فرشته جلال زئی په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې وړو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال د تورونو مسله باید سپینې شي. فرا چارواکي وایي په د هغونو هوتنو برخلیک لا نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو د تښتولي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پاریس ته ورسېد. پورا خبر نواوري. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې ژر تر ژره باید په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وشي. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته له پاملرنې پرته باید د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ د ودې لپاره ګډ کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال او د هغه پر یو شمیر ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد یې ورسره کړی دی. خو د شاغلي دوستم دفتر ویلي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري او رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه مسله څېړي. په فرا کې چارواکي وایي تر اوسه د هغو نهو تنو برخلیک نه دی معلوم چې وسلوالو طالبانو پرون د فرا هرات پر لویه لار له یوه سرویس څخه کښته کړې او له ځان سره یې بیولې دي. د فرا د والي ویان ناصر مهري ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوو تنو نورو د وژل کېدو خبره هم وکړه.
به تعداد 7 نفر از افراد منکر به شهادت میرسانند.
دای وایي هغوی وطن ملکی وګړي شهید کړي دي. په دې وخت کې هغه ځواکونه چې په لار کې وو او نور د پیښې ځای ته له مرکز رسیدلي دي له وسلوالو سره یې نشته کړي چې تر وې بجې دوام کړي. د وسلوالو 15 تنه وژل شوي او وو تنه یې زخمیان شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د نهو یرغمل شویو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. د بغلان په چشمهشیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله د تیلو دوه ټانکرونه وسوځېدل. ځینې شهیدانو د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د اور په وژلو بوختي او وروستي رپورټونه وایي چې اور مهار سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د دې پیښې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي هم وژل شوي، خو د بغلان د امنیې قوماندانۍ دا ادارت کړې ده. د بغلان د برکه ولسوالۍ د ناقلانو په کلي کې د هاوان د وې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان هم وژل شوی دي. د بغلان د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کوچنیانو د هاوان پر مرمۍ لوبي کوله. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ مداخله د هرات د وښوندي شپږ د کوونکو نجونو ته د امریکا له سرځنۍ ویزې ورکړ سویم. د زکوونکو نجونه د روبات په یو مسابقه کې چې د نږدې یو سل شپېتو هیوادونو زکوونکي ورځي د ګډون لپاره واشنگټن ته روان دي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د امریکا د ولسمشر له دې کاره مننه کړې ده. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر افغانستان ته ورسېد. د شتاینمایر د سفر مخکې له مخکې نو اعلان سوی ویل کېږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. د جرمني خبري اژانس وایي چې په دې سفر کې د جمهور رئیس میرمن هم له هغه سره ملګری ده. جرمني په افغانستان کې اوسمهال 901 عسکر لري. او دا هم څو مهم نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه میرمن میلانیا ترامپ پاریس ته ورسیدل. دواړه به نن ورځ په پاریس کې وګرځي. ولسمشر ترامپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري او داسې ګڼل کیږي چې دواړه به د سوریې پر وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. نن ماښام به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ او میرمن یې سبا په پاریس کې د باستیل په جشن کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت د فرانسې د امریکا ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې میلمه شي. سږ کال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د امریکا د ګډېدو سلمه کلیزه هم ده. د ناتو روسي شورا بنن په خپل غونډه کې پر یو لړ هغو اقداماتو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د بالټیک د بحیرې د پاسه د جنگي الوتکو د مانورونو د پیښو پر سر راپورته شوی لانجې او خطرونه کمولای سي. د ناتو چارواکو ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به روسي پیلوټانو ته دا واضح کړي چې د بالټیک د سیمې د پاسه د خپلو الوتنو په اړه دوی ته معلومات ورکړي، د هوایی ترافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپلو کابینونو کې د مخابرو له لارې خپل هویت څرګند کړي. او د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې د هغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف یو فرمان لاسلیک کړی چې له ازبکستانه به بهر ته پر سفر د نویو پاسپورټونو د ورکولو امکان ورسره زیات شي. د ازبکستان دولتي مطبوعاتو نن وویل چې دا فرمان چې پرون لاسلیک شوی پر حکومت دا ژدي چې یو پلان جوړ کړي څو په یوه میاشت کې د سفر نوي اسناد خلکو ته ورکړسي. دا اقدام ظاهرا له ازبکستانه بهر ته د خلکو پر سفر د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغې ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقونو د جدي نقد او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر
په موضوع به یو رپورټ ولرو. دا چې ولې په وروستیو کې د امریکا شر ظافر همدارنګه اروپایي ټولنې او نورو هغه هیوادونو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي د عبدالرشید دوستم خلاف د لګیدلو تورونو په اړه څرګندونې پیل کړې، ولې دا مسله توده کړې؟ په دې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هډمن سره مرکه لرو. د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته د خپلو سرتیرو سره پر لیدنې سربیره افغان چارواکو سره مګوري. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو پاریس ته د ولسمشر ټرمپ او د هغه د میرمنې له سفر نه خبرو. نور رپورټونه به هم ولرو، اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه دا موري چې فیسبوک غواړي اوس له مجازي نړۍ نه حقیقي نړۍ ته لاړ شي او په امریکا کې د یو خارګوټي د جوړولو تابعیا کړی ده. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دا د ساده رادیو ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې د قانون په وړاندې معافیت له منځه ولاړ شي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د قضیه د پر وخت پلټلو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې احمد ایشی د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلي ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د جنرال عبدالرشید دوستم او د احمد ایشی قضیه د یو عدالانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي وپلټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د پلټنو په نتیجه ګیري باندې ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقد او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم پکې تورن بلل شوی د یوې عدلاني محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول شوی وي پر وخت پلتنې او نتیجه ګیري باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد چې نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې جنرال عبدالرشید دوستم او ساتونکی د جرجان مرکز شبرغان کې وتښتو او بد جنسي چلند یې ورسره وکړ. که څه هم عبدالرشید دوستم دفتر دغه ادعاوې رد کړي دي، خو جنرال دوستم دا مهال په ترکیه کې ده او روغتیایي په برخه کې روغتیا کې په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نږدې یوه میاشت وړاندې محکمې ته سپارل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعات رسیدنه به په قانون کې صراحت ولري. له دغه دفتر څخه تېره ورځ ناوخته په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسؤولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې وړ سبب ګرځي. خو احمد چې د اروپایي ټولنې له دغه دریځ څخه د هرکلي تر څنګ د انصاف غوښتنه کوي. هغه وایي زه د اروپایي ټولنې له اعلامې څخه هرکلی کوم او هیله مې دا ده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي، سو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. همدارنګه دوه ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شش دافیر هوګولانس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل نه مدر رحمت الله افغان په ریپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشی قضیه باید په سمه او جدي توګه وڅېړل شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو کار په اجمل هوډمن څخه په یوه مرکه کې څو پوښتنې کړې دي. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په عدلي او قضایي برخو کې هم له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو په یاده برخه کې د دوی ټینګار له دې امله هم ډېر دی چې خپلو ملتونو ته د خپلو کړو مرستو د موثریت او لاسته راوړنو په اړه ځواب ولري.
د دوی لخوانه اوس تازه په تازه د عادلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګڼې د دوستم سره خواخوږي ده. هغه هم دا اوس هم
په دوی دا هم ویلي چې معافیت دې په کې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري دوی؟
اندېښنه دا ده دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابین نه بولي دغه دوسیه بالاخره تحقیقات وسول سلامالله لخوانه دوسیه محکمې ته ولېږل سوله. نو موږ دغسې کومه سابقه نه لرو چې یو دغسې یو زورور یا زورګویه کس محکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملاً د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی، نه شي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس د محکمې نه یا صرف نظر وسي او یا دارسې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو تر تاثیر لاندې راسي او په خپل حکم کې عدالت
وډمن سیم کچيري کچيري مثلا دغه د اندېښنو سره سره مثلا دغه سیو څه وشي په هغه وخت کې به فکر کوي چې دغه یوادونو یا د اروپای ټولنې خبرګون په هغه وخت کې څه وي.
خدای کوم یوادونه چې نمونه اختل کیږي دا هغه یوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی مرسته کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپل ملتونو ته هم مسول دي چې مثلا ایا تاسو له دې هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په سپینګیری کې باندې د جنسي تیری تر حدا پورې تجاوز کوي؟ یعنی غوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانوني کې، یعنی موږ د یو دولت سره مرسته کوو چې غوی لا اقل عدالت تامینوي. کچې د افغانستان دولت دغه د سیاسي سم او به طرفانه توګه باندې ونیږي دغه مسله هم پکې
او مخې و پښتنه. ایا فکر کوئ چې دا شان اعلامیه دغه شان بهرني دباونه به افغان حکومت د تار کیس پرته له هیڅ ډول مثلا سلیقوي چلن نه د قضیه مخته وړل شي؟
فکر کوم چې دغه ډول تاکیدونه چې د زمانونو یا د هیوادونو له خوانه کیږي دا خبرې دي چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دننه هیواد کې د قانون تطبیق په برخه کې داسې تصور کوي چې ممکن د کوم ځای کې کومه ډله یا کوم کس یا کوم زورور کس دولت کې د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي. اما کله چې د افغانستان دولت د دوغو نه نړیوال ملاتړ نه برخمن دی، ممکن چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جرأت وکړي یا واقعا قانون تطبیق کړي.
دا حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مو د هغه فشارونو په اړه مرکه اوریده چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په سر کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر افغان چارواکو زیات کړي دي او ترې غواړي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم خلاف لګېدلې تورونه دي په جدي توګه وڅېړل شي. دوستانو اوس هم مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو او نورو موضوعاتو ته ورشو، یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ فرانسې ته د دوه ورځني سفر لپاره نن رسیدلی دي. سپینه ماڼۍ وایي دوی به نن فرانسې ته ورسیږي او د جمعې په ورځ به په پاریس کې د باستیل په مراسمو کې ګډون وکړي. ملالی بشیر په دې موضوع د نور معلوماتو لپاره په استودیو کې ده. ملالی جانې، درته وایي چې ټرمپ په فرانسه کې له کوم چارواکو سره وویني او په کوم موضوعاتو به خبرې وکړي؟
ان صاحب مننه. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د سوریې د کړکېچ او د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه خبرې وکړي. ماکرون تیره میاشت د تلیفوني خبرو له لارې ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې د باستیل ورځ په مناسبت پاریس ته ورسي. د باستیل ورځ د فرانسې ملي ورځ ده او په دې ورځ هر کال د اروپا تر ټولو لوی نظامي رسمي گذشت د جولای په 14 کېږي. د باستیل مراسم د جولای په لکه څنګه چې میادونه وکړه په 14 نیټه کې ژاو په همدې ورځ چې سبا د لومړۍ نړیوال جګړې ته د امریکا د داخلي 2 کلیزه ده. د سوداګرۍ او اقلیمی بدلون په اړه لمخکې لا د نړۍ د مشرانو او ترامپ ترمنځ اختلافات سته. ترامپ او ماکرون بنن ورسته په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په دغو ځایو کې د امریکا او فرانسې ځواکونه څنګ پر څنګ د سختریزو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. دوی به لکه مخکې چې میادونه وکړه د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړي. ترامپ او ماکرون پر دغو موضوعاتو له یو بل سره اختلاف لري. دوی به همداراز د سوداګرۍ او په دې برخه کې د خندونو لري کولو په اړه خبرې وکړي. ماشام به پر ځایي وخت 6:30 دوی یو ګډه خبري غونډه هم ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ملالی بشیر وه چې پاریس ته یې د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ له سفر نه خبرولو. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 نه د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 12:90 اورېدلی شئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه له 10 خصوصي شرکتونو څخه شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د خونی مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه دغو شرکتونو ته خپلې پیسې نه دي ورکول شوي او دا کار د دې لامل شوی چې د یادو شرکتونو فعالیتونه له خنډ سره مخ شي.
15 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې حکومت ته اوس پیسې پورې دي، خصوصا وزارت داخلي ته، او دغه پیسې تنور کول کېږي. دوی یو لوی سرمایه د افغانستان راکته پاتې ده. د خلکو نه قرض اخیستلی دی، پیسې اخیستلي په بازار کې، ریګ او تیږي او سیمنټ او سیخي ګول دا یې په قرض اخیستلی دی.
شغلی علی کوزی زیاتوی چې دغه شرکتونو د افغانستان د مالیه او کورنیو چارو وزارتونو ته یو شمېر تاسیسات او په لور پرتو ولایتونو کې د پولیس لپاره پوستې جوړ کړي دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د 2 نوو پروژو تړونونه له یو شمېر خصوصي ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې په یاد تړونونو سره به د ولایت په مرکز او 2 ولسوالیو کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت لخوا د اوبو 2 کانالونه جوړ شي. د نوموړي په خبره په یادو پروژو کې به په سلګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه خوړو بشي چې د بزګرانو په اقتصاد کې به د پام وړ رول ولوبوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2100 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي وریجې 300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل بیا په 43 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ، یو 40 پولی، یو یورو 80 افغانۍ، یو 90 پولی، یو پاونډ 80 افغانۍ، یو 50 پولی زر ایران تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته چې د پی یو استودیو خبرونه ده او غواکي. مخکې مو ویل چې د جرمني ولسمشر افغانستان ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته له جرمني سرتیرو سره په لیدنې سربیره له یو شمېر افغان چارواکو سره مو ګوري. په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومن را سره له کابل نه په تماس کې دي. مومن صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د جرمني د ولسمشر د سفر په اړه کراته وایي چې افغانستان ته د سفر اهداف څه دي، څه غواړي هلته په کابل کې؟
مننه انسب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د جرمني ولسمشر په یوه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. په ارکیزینو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دی به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره، همداراز له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله سره لیدنې کتنې هم ولري، او په دغه لیدنو کې به دوی د افغانستان د روانې وضع په اړه، د جرمني د روان ماموریت په اړه، او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اړیکو او همکاریو د وده او پراختیا په اړه په پراخ بحثونه ولري. جرمني اوس مهال په افغانستان په شمال کې یو شمېر ځواکونه لري چې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا چې د په مزار شریف کې د خپل ځواکونو سره هم د کاته ولري او کنه، تر څو پورې په دې اړه څه نیول شوی، خو په کابل کې به البته د غوڅ ماموریت په قومندانۍ کې به د خپل قومندانانو او د دې ترڅنګ دغه ماموریت په چوکاټ کې د نورو هیوادونو له قومندانانو سره هم د افغانستان د روانې وضع په اړه باندې خبرې وکړي. تر څو پورې دا جوت نه ده چې د ولسمشر د افغان ولسمشر سره به د لیده کاته کله ترسره شي، او دی به د څو ورځو لپاره یا د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وي. تر څو پورې ابتدایي معلومات هم دومره دي. په راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو چې په دې ارتباط باندې کافي معلومات اورېدونکو ته وړاندې کړو.
ډیر زیاته مننه کوو حمید مومن. دوستانو، حمید مومن و چې له کابل دغلته د جرمني د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري
ازادي رادیو ته وګونئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي چې هغه موافقه لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه له روسیې سره شوي. دا د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي، او حتی د یوې وسلوالې سیالۍ د پایل ګواښ پیدا کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د 2013 میلادي کال په بودیجه کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاعي لګښت لپاره لږترلږه 6.9 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو داسې هلې ځلې پیل کړې چې له روسیې سره د متوسط واټن اټومي وسلو تړون، د اخلاص آسمان تړون، او حتی د نوي پیل تړون لغوه شي. دا درې تړونونه په نړۍ کې د وسلو د کنټرول او ثبات لپاره مهم بلل کېږي، او لغوه کېدل یا محدودېدل به یې د امریکا د حکومت په سیاسي کړنلارو کې چې له ډېرو کلونو راهیسې چلیږي ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د وسلو د کنټرول اتحادیه په نوم د څیړنیز مرکز غړي کینګستون ریف ازادي راډیو ته وویل چې که دا تړونونه لغوه یا محدود شي، د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول سیستم ته به لویه ضربه ورکړي. د کینګستون ریف په باور داسې اقدام به د امریکا امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه د نړۍ د دوو سترو اټومي قدرتونو ترمنځ ثبات به کم شي او د اټومي سیالیو د زیاتېدو امکان رامنځته کولای شي. دا به د امریکا هغه متحدان هم خوابدي کړي چې خپل امنیت ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تعهد له امله اندېښمن دي. د مسکو او واشنگټن روابط په تیره یوه لسیزه کې لا نازک شوي دي، خو په مسکو کې چارواکي دا لري نه ګڼي چې د کانګرس غړي به د وسلو د کنټرول تړونونه لغو کړي او د وسلو نوې سیالۍ ته به لار پرانیزي. د روسیې خبري اژانس دوی ونې مخکې د هغه هیواد د پارلمان د استازو د مجلس د دفاعي کمیټې د مشر ولادیمیر شمانفو په حواله ولیکل، فکر کوم دا به ټولو ته زیان ورسوي، ځکه کولای سي چې د وسلو رقابت ته لار پرانیزي چې یو لوری هم ګټه نشي ورڅخه کولای. د امریکا په دفاع وزارت کې دوهمه درجه ملکی چارواکي پاتریک شانن د روسیې د وسلو د کنټرول په اړه په وینا کې وویل چې لشت لږه د متوسط واټن اټومي وسلو له تړون د وټولو ملاتړ کوي. هغه وویل سره له دې چې زموږ اداره د دې مسلې د حل پر بیلابیلو لارو غور کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا یو لاس تر شا تړل سوی او یوازې امریکا د دغو تړونونو مواد عملي کوي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د امریکا په کانګرس کې هڅې روانې دي هغه موافقه لغوه شي چې د وسلو د کنټرول په اړه یې له روسیې سره کړې دي. دا د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې د خطرناک حالت څرګندونه کوي. تاسو موږ د ساده رادیو ناوړه او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټوډیو ته وکی. اوس به هم د کډوالو د ستونزو په اړه ستاسو څو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مطلب وکیب نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوي ماجر راغلي او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ ایتان راغله وکتل خو هغې ونه په سپین ږیرې راغونډ کړه سپین ږیرو سره خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړه مونږ ته
ازادی راتو از دفتر تخنی کجی دار باس کس پاس کجی بارا ورولا دن پا دروازه پر گلدک پایی مست دا چکی نکلو ولی اولاس کوری که چنجا کوری سا چنجا ازمان و برای تای چکنان دا و تن نلار دا مجرد بارا
الو سلام علیکم. زه اسمت الله پریدی دی کابل ولید دی احمد شاه بابا میری دی دفندریال دی احمد شاه بابا میری دی احمد شاه بابا میری دی احمد شاه بابا مخکې $300 وو اوس یې هر ماجد $200 شوي اشرف غني احمدینه په درنده هیله چې څلور سوه بېرته ورته وټاکل شي د هغې د پېر نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا جان خلک نه لږي.
هلو السلام علیکم. مسلمانان په دا د ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مري آیا د دغو ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دغو باس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوس ښه نه کېږي سهار په
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه تاسو زموږ د فیسبوک پاڼه موندلی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو موضوعاتو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. اوس هم د خبری نړۍ څخه د فیسبوک نړۍ ته راځو. هغه دا ده چې فیسبوک له مجازي دنیا پرته غواړي چې په حقیقي دنیا کې یو رښتینی خارګوټی د امریکا په یوه برخه کې جوړ کی. داسې یو خارګوټی چې هوټل ریسټورانټ او د فیسبوک یو دفتر به ولري. اسمت ساروانو په دې اړه نور جزئیات.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شته، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو ښارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا ښارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په $400 میلیون اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت دغه ښار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بللی دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لورې جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول وو، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 1400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه
هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته وګورئ. فرشته جلال صاحب په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د اتحادیې د غړو هیوادونو او د ناروې د استازو په استازیتوب پر دولت غږ کړی چې ژر تر ژره په منصفانه محکمه کې د افغانستان د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اروپایي اتحادیې خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانون مصونیت نه وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر او د هغه میرمن نن افغانستان ته رسیدلې دي. د شتاین مایر او د هغه د میرمنې د سفر مخکې نو اعلان شوی او ویل کیږي چې مزار شریف ته نږدې د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورځي. جرمني اوسمهال په افغانستان کې 941 عسکر لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مداخله به د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي واشنگتن ته ولاړ سي او د روبوت په یو مسابقه کې به ګډون وکړي. دغو شپږو زده کوونکو ته مخکې دوه واره د امریکا سفارت د وزیر ورکولو ډډه کړې وه، خو د جمهور رئیس په مداخله د امریکا سفارت دوی ته د امریکا د سفر لسرودنۍ ویزه ورکړې ده. د بغلان په چشمه شیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې له امله د تیلو دوه ټانکرونه سوځېدلې دي او د دغه ولایت د برکا ولسوالۍ د نقلانو په کلي کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله څلور کوچنیان پرون مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ نن پاریس ته ورسېدل. دواړه به نن په پاریس کې ګرځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ماښام د فرانسې له جمهور رئیس سره خبرې کوي او سبا به دواړه جمهور رئیس ټرمپ او د هغه میرمن د فرانسې په ملي ورځ د باستیل په جشن کې برخه واخلي. او د ناتو او روسیې شورا بنن په خپل غونډه کې پر هغو یو لړ اقداماتو خبرې وکړي چې په دې وروستیو کې د بالټیک د بهیرې د پاسه د جنگي الوتکو د منورونو د پیښو پر سر راپورته شوي لانجې او خطرونه کموي. د ناتو چارواکو ویلي د بروکسل په نننۍ غونډه کې به روسي پیلوټانو ته څرګنده کړي چې د بالټیک د سیمې د پاسه د خپل الوتنو په اړه معلومات ورکړي، د هوایي ترافیک کنټرول ته ځواب وایي او په خپلو کابینونو کې د مخابرو له لارې خپل هویت څرګند کړي.
دوستانو که غواړی د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو ازادي راډیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده ورتلی شئ. هلته دا خبرونه په تفصیل سره له نورو خبرونو عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. اونیس پروګرام ته راځو. یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مباسئ چې وروسته د کابل په سټوډیو کې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زر غږونه رامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې قابلې فاطمه او قابلې نسرین د کلینیک له امیر سره د کلیوالو میرمنو پر ستونزو خبرې وکړې. د کلینیک امیر ته وړاندیز وکړ چې د خزینه ډاکټرانو په ګډون یو صحی ګروپ باید کلیوالو سیمو ته لاړ شي او کلیوالو میرمنو ته صحی مشورې ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل میرمنه زرلخته ولې مینت کوي.
زرلختی ته هم ډیره بیغم باشي
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکو، اوس کرارې ناسته یې، نه پوښتنه کوي نه ګرویږنه.
جمیله ته ښه وایې، خو زه وېرېږم، هېڅ پوښتنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
ای بابا، زړه خود څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به د نړۍ لویې لویې خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډیرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي؟
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو کنه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې د ته ماته وګوره دهغسې بس زه کامیابه یې په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفي مراته وایا، دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایا تڼ څه دي؟ تاوېدل را تاوېدل دي. پاڅه خورلڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم فاطمې ګلې، زه لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستی. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در به شم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دی جار شاه. سلام زویا، ستړی مشی؟
خیر یې مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې؟ خیرات خو به یې؟
خیرات دی مورې، اس یغه د مکتب سر معلمه طیبه مې درته راغله.
وی خدای دې فضل وکي، طیبه دې څنګه یاد کړه؟ جوړه خو به یې؟
هو رکا روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ورغږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي، اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونو هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا راخلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپلې درنې او د بل سپکې سره وایې؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی و، د خپل تعلیم په برکت دا دی اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلي په مکتبونو هم ګرځي.
د کلي په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست را لېږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینه وو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
عامر صاحب، پولیس مرسله حاضره ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي، اجازه ده؟
مننه مرسل، نام خدای دی وي. تاسو به اداره پولیس یاست، در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری تر سره کوئ، مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
عامر صاحب، له خار سره په نږدې کلی کې د ترور بیبي د کور نغلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې ته لیدلې وې، حیران شوی به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوي او هم راته خوشحاله شوي او ویلی چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما لودینه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
امیر صاحب ډېره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
امیر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنې د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولی؟
امیر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. اغلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
کله بازار ته روان او کله سر په بیابان، زه پد مشرانه یم، زه د ټکټر موټروان یم، د ټکټر موټروان یم، د ټکټر زه دې پد مشه. اوس به مې لکه چونګه په ځمکه خلام کړی وي.
خو دا داد ګل یلې ونی ډیر کبر به نه کوي، اسې نه چې دا د اوسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګله ساده ګله، زه دې پد مشه، دا خو ته د پیاز غوټه نه ده چې څوک به رانه په بډه ووي. دا ټیکټر دی، ټیکټر
پیم دا بابا، د پیاز غوټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت اوښ په بډه ووي، ستا د اوسپنې غوایې خو لا په ځای پرېږده. ته وایې ښه، ته یو ځل را کوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
ښه زړه دې پد مشه، وایه موسا ګله څه دې ویل؟
ګوره خود عادت ګلیه، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نه کړي. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بې خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې بدمشه، ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منۍ کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ تا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې وراچي؟
ته نه بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زړه دې بدمشه، یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای، ښه ووایه څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شف شف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه، داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پېژنې دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره. خدای داده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر، ته ودرېږه زورور، ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم، دا مرسال، دا مرسال. هو، په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن بازه خو دی خدای کامیابه کړي. ته وایې ښه، چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسي.
آمین.
ګوره دا ځینې خلک هسې وایي چې ښځې کار او خدمت نشي کولی، له مرسل بازې د ځانونه خبر کړي.
هو که نه؟
م بلې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه تاسو دی یو کلی زر غون ډرامې د لړۍ 199 م برخه واوریده خو اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ پاسته ز یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کو تاسو په یو کلی کې د هغو میرمنو او ځوانانو په اړه واوریدل چې تعلیمي کړه او د خپل خوخي وظیفه او کارونه مختوړي روغتیا هم کمیرمنې په یو خت طریقه علم تر لاسه او بیا د ټولنې د خدمت جوګه ګرځي څه تغیرات راتلی شي وړاندې په خبرونه کې د همدې موضوع په اړه د ټولنیزو علومو د قدرمن استاد مبارک شاه همت سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسو نظرونه درته خبرو نو تاسو درن اوردون کې د هغو میرمنو تعلیم ته چې بیا په یو کلی یا یو سیمه کې د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخلي په کوم نظر ګوري خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او که غواړئ مخامخ سره اړیکه ونیسئ وړاندې په خبرونه کې 0 و 0 99 2 3 5 4 0 و 0 8 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي د خبرونه تر 1 بجې دوام کوي ښاغلی همت صاحب دلته زموږ سره په سټوډیو کې ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام ډېر زیات مهرباني استاد چې زموږ بلنه منلې په بخت ورځو کې موږ هم دې موضوع ترازو چې مخکې مو اشاره وکړه په ټولنه کې د ښځو او ځوانانو رول تر ډیره مهم ګڼل شوی دی ښځې د ټولنې نیمه برخه ځوانان بیا د ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي خو اصلا د یوې سالمې ټولنې د په جوړښت کې د دوی رول څه دی ستاسو په نظر باندې
مننه زدران صاحب واقعا لکه څنګه چې نارینه په کور کې او په یو مملکت کې یو ټولنې کې اهمیت لري همداسې ښځه هم اهمیت لري ښځې ته اسلام ډېر اهمیت او ارزښت ورکړی دی که چېرته یو مور باسواده وي نو فامیل باسواده کیږي که چېرته فامیل باسواده وي نو هغه کلی باسواده کیږي که چېرته کلی باسواده شي نو هغه ولایت باسواده کیږي چېرته ولایت باسواده شي نو هغه مملکت باسواده کیږي نو او دې بسوادی ته اسلام هم ډیره ښه اشاره کړې ده یعنی د علم د باسوادۍ اهمیت بیان کړې ده ځکه چې الله هم فرمایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا هغه کسان برابر دي چې علم لري له کسان سره چې علم نه لري نو دلته په دې آیات کې ډیر تاکید دی ته سوی ده چې دا ټولنه باید باسواده وي او باسواده شي کدا نارینه وي او کدا ښځه وي
یعنی د ټولنې د تغییر لپاره هغه ابتدایي کارونه چې کې لامدې ځای پیلېږي تاسو د مور وظیفې ته ډېر اشاره وکړه تغیرات لامدې ځای راځي
بالکل که چیرته مور باسواده سوه زوی باسواده کیږي ټولنه باسواده کیږي او ټولنه مخ پر مخ ځي
او کله چې د دوی د دندو په اړه بیا راشو په دنده کې هم د دوی اهمیت هم دومره برجسته دی هم دومره روښانه دی
کاملا تاسو ګورئ که چیرته په یوې ټولنه کې مور نوی یا په بل اسلام په فامیل کې پلار وی مور نوی دا بچان تیتو پر کیږي اما که چیرته مور وی ټول بچان او فامیل په غمن دی راغونډيږي نو د مور وظیفه او د مور دنده په یو کور کې هم زیات اوس په فامیل کې هم زو په اداره کې هم
او استاد تاسو په ټولنیزو برخو کې کار کوي په همدې برخه کې خپل بیا تدریس ورکوي اما دلته په افغانستان کې چې دا موضوعات ډیره مطرح کیږي فرزن کا د دوی په تعلیم باندې خبرې کیږي دا احساسات را پرون کوم دي څنګه خلکو ته قناعت ورکړ شي چې دا موضوع د اسلام له نظر داسې به اهمیت ده او زمونږ د پرمختګ لپاره داسې به اهمیت ده خلک څنګه پویول شي
تاسو اصلا خو زمونږ ټولنه یو فکری ټولنه نه ده زمونږ ټولنه یو احساساتي ټولنه ده یو لوی مشکل امدا ده نو فکر ته غواړو د ټولنې ذهنونه تغیر کو په کار ته چې فکری او ذهني کار وسی خصوصا د رسنو لولارې او د مسجدونو لولارې د ښوونځیو لولارې د پانتونونو لولارې د مدرسو لولارې ترڅو د ښځې هغه واقعي اهمیت چې اسلام بیان کړی دی پیغمبر علی اسلام بیان کړی دی خلکو ته ارائه شي او دغه دستوري او دغه رواجی د عکس العملونه چې د ښځې په مقابل کې دي دغه قدسي اماده وخت غواړي.
او غږیږو موضوع باندې وړاندې په خبرونه کې خوردون کې مر سره په لاین کې دي. لمړنۍ اوریدون کې قاری سه پښتون دي چې تلې زمونږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني کړي د خبرونه ته زنګ وهي. ډیر زیات په خیر علي قاری سه خبرونه ته ستړي مشي.
بلې محترم یوسف خان زاده درن سلام. سلامونه تاسو
ته وخی چې ډیر زیات منتظر پاتې شو.
مهرباني نظر درته وایم د افغانستان په ټولو سیمو کې چې دا د ځوانانو تر مابین چې دا خلک خپلې نوړي تعلیم ته نه پرېږدي. زما په نظر دا یو نوه خرافاتو رواجات دي چې حاکم دي تر اوسه لا موږ په خرافاتو او په رواجاتو کښې راځي. تر څو چې دغه رواجات او خرافات نه وي ورک شوي دا خبرې به وي. خو زموږ یوه خطا زموږ دا ده چې تر اوسه موږ په ظلمونو کښې واقع یو. تاسو ګورئ چې موږ خپلې ښځې عقلن وښو ته لېږو لیکن تعلیم ته نه پرېږدو. دا شرم ځان ته بولو. د ښځو پر ښځو باندې اخلو دا شرم نه بولو لیکن تعلیم یې ځان ته شرم بولو. پر ښځو باندې د غنمو لو کوو بندونه په څړو غواوې په ګورو دا شرم ځان ته شرم بولو. که چېرې یو خور یو مور یو لور تعلیم وشي دا به د مېړه د پلار د ورور د ورور د خاوند د اوږو بار نه وي او آینده دې سمه وي. نو ما ستاسو د مېلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه مبارزې ته اړتیا سته؟ یعنې څومره ټینګ عزم یعنی څومره متین عزم ته اړتیا سته؟
ډېره زیاته مهرباني قاری صاحب ستاسو له نظر نه او تاسو هم په هغه اهمیت باندې ټینګار درلودو. بل اوریدونکی او ماخلو چې راسره په لاین کې دی او قاری صاحب تاسو ډېر منتظر شوئ دې نه بخښنه غواړو په لاین کې چون موږ د همت صاحب سره خبرې لرلې. مهرباني ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده. په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ.
السلام علیکم زدران صاحب تاسو ته درنه مېلمه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره ده چې کپیوا کورنۍ ته بره شو. کپیوا کورنۍ کې فرض مثال یو پلار ده هغه وفات یا شهید کېږي نو کورنۍ مور ته پاتې کېږي. مورتمن بچیان لري کورنۍ لري فامیل لري. نو هغه ښځه ده چې مطلب بچان په هغې باندې راټول وي راغونډېږي هغې ته د تعلیم او تربیې بندوبست یې کوي د خوراکګنې هغې واخه هم کولی شي چې هغه خپله کورنۍ یو خط خپل هغه ورسوي.
نو د دوی تعلیم او د دوی
کورنۍ فامیل پاتې
نو د دوی تعلیم او د دوی کار په ټولنه کې د څه تغیراتو سبب ګرځي ستاسو په نظر باندې؟
ډېر دننه راوستلی شي ډېرې مثبتې نتیجې لرلی شي او ډېرې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. که په یوه ټولنه کښې پر جنحل په اداره کښې ښځینه کارکوونکي کار هلته وظیفه واخلي نو هغه ټولنه کښې هغه کارونه ډېر په جدي صورت سره په مخ ځي. مطلب د خنډو جنګ سره نه مخامخ کېږي. بعضې اداراتو کښې ډېر فساد اداري فساد دا رشوت ده او خلک یو بنا په بله بنا ټل کوي. یوه اداره کښې وي هغه نه د رشوت تقاضا کولی شي او نه د هغه تقاضا ځکه ښځه ډېره رحمدله ده او ډېره لسوانده ده. نو هغه زر په جدي توګه خلکو کارونه خلاصوي او په ټولنه کښې ډېر مثبت بدلون په خاصه توګه د ښځو دپاره ډېر مثبت بدلونونه راوستلی شي.
ډېره مننه ستاسو نظر نه چې له خوست نه مو اړیکه نیولې وه او خپل نظر مو راسره څرګند کړ. موږ ته د همدې موضوع په اړه ځینو اوریدونکو پیغامونه هم پرېښي دي او پوښتنه مو دا کړې وه چې څه تغیرات او بدلون راوستلی شي د دوی سواد او د دوی ونډه د دوی کار. نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته چې کوم غږیز پیغامونه راغلي استاد هغه سره اورو بېرته خپرونې ته راځو.
السلام علیکم زم د روزګار ولایت زراعت ولسوالۍ څخه. زما په نظر باندې د ښځو ونډه په قانوني او اقتصادي او نظامي دولتي چارو کښې زه ډېره مهمه بولم ځکه ښځه کتابي یو عاجزه مقام دی. نو د ښځې په دفترونو او دولتي او چارو کښې د دې ونډه او کار درلودل په دې مهم بولمه چې ښځه یو فساد او درغلیو او غیر اخلاقي او غیر بشري کارو څخه دا په خپل عاجزي مقام باندې ډډه کوي. دومره لکه نر چې یو سخت دریض او اسانه درغلیو اسانه فساد ته لار موندل غواړي خو دومره ښځه یې نه غواړي زما په نظر باندې.
علم زده کړه په هر مسلمان مؤمن که غټ سر وي که ښځه وي که نر تاسو د باید هر کور ټولنه کې هلته حق درس ووایي او تعلیم وکړي. په هېواد کې اوس یو شمېر خبرونه کوو چې بعد کوربه دغلا کېږي ستادي که چېرې په کور کې مرام نه وي نو ښځې تلاشي هم کولی شي.
زه د پکتیکا د ولایت د سرخیلي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. باید څوک ښه مبارزه وکړي او دا یو ناصر دانه له منځه یوسي او دغه کې باید ښځې او ځوانان ټول ښه رول ولوبوي.
بله 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې ته ستاسو اوریدونکو غږیز پیغامونه او کله هم نظرونه لرې راته پریښی شي. استاد محترم قاري صاحب پښتون یو پوښتنه درلوده لکه هغې ته ځواب ورشي وړاندې خپرونه ته.
قاري صاحب پښتون نړۍ مننه. که چېرته غواړو دغه خرافاتي رواجونه ختم کړو دا وخت غواړي، دا قربانی غواړي، دا ایثار غواړي او د دې لپاره فکری مبارزه پکار ده تر څو چې په ذهنیتونو باندې کار نشي او دا ذهنیتونه دغه دستوري ذهنیتونه متاسفانه چې د ښځو په مقابل کې تغییر نشي هیڅکله نشو کولای چې د سړو د ښځو په مقابل کې ښکو.
نو تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، دا څه ډول مثالونه ورکولی شي چې تغیراتو سبب ګرځي عملاً که موږ په ټولنه کې وګورو؟
بالکل، اول خو دا ده چې ښځه هم تعلیم کولی شي هم کار کولی شي، ولې د خاصو خپلو شرایطو سره سم.
شرایط بیا تیرم په افغاني ټولنه کې،
په افغاني ټولنه کې اوس متاسفانه مثلا نن په د افغانستان په تعلیمي سیستم کې یا د افغانستان په اداري سیستم کې عموما ښځې هم لفظي او هم حتی ویل کېږي چې جنسي هم ځورول کېږي. نو د دغو د مخنیوي په خاطر په کار ده چې دغه تعلیمي او هم اداري سیستمونه د اسلام د فرمودي سره سم یو بل څخه جدا سي تر څو ښځې
شرایط لږ تر لږه ورته برابر شي، هغې نه وروسته بیا ستاسو نظر ده
او تر څو ښځې وکول سي په راحت سره هم تعلیم ترلاسه کړي او هم په راحت سره په استقلال سره خپل کار
په دې برخه کې بیا د خلکو ونډه چې ده. اوس فرضاً اول خو که دوی تعلیم ته نه پرېښودل کېږي بیا ونډې ته نه پرېښودل کېږي، نو دوی ونډه چې ده د هرې کورنۍ
فرضاً د هرې کورنۍ هم دا فریضه ده، د حکومت هم دا فریضه ده او د هر فرد دا فریضه ده او هر څوک مکلف ته د خپل وس او توان په اندازه لومړی باید دغه دولت، حکومت او نظام دا شرایط برابر کړي چې د افغاني او د اسلامي او افغاني د ټولنې د غوښتنو سره سم د ښځو لپاره دغه سیستم برابر کړي، یو تر څو وکولی سي د خلکو ذهنیتونه د ښځو په مقابل کې چې کار ته پرېږدي، چې پوهنتون ته پرېږدي، چې مکتب ته پرېږدي، دغه غلط ذهنیتونه روغ سي.
او ستاسو په نظر باندې همدا یوه طریقه ده چې حل کېدلی شي دا موضوعات؟ اوریدونکو ته هم ورزو دوی راسره مخامخ اړیکه نیولې ده. افغان صاحب راسره د لوګر نه اړیکه نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی خبره ون تستړی مشه له نګ دې لوګره. بله استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبره وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغلی استړی مشه. بله خبرې کوي، استاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده ازادي رادیو ده. اوردون کی را سره اړیکه نیولې و خو خبرې نه کوي. سلام واچو. وعلیکم السلام، په دې هیله چې ستاسو ټلیفوني اړیکه زمونږ سره وي ځکه ستاسو خپل خبرونه د استاد نظرونه زمونږ لپاره ډیر مهم دي. کبه د شمیرې مو بوختي وي او یا کله کله مشکل نو 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي چې دا ونه هم ډیر تاسو دا کار کړه و ما ځینې تشو ځینې پیغامونه نو او ځینې په موضوع باندې نوې غږیدلې. نو مونږ په دې غږیږو چې په ټولنه کې د میرمنو ونډه او د دوی تعلیم څه تغیرات راوستلی شي او څه بدلونونه سبب ګرځېدلی شي. استاد فکر کوي په افغاني ټولنه کې تل په ستونزو اشاره شوې ده، یوه موضوع چې دا ستونزې زیږولې دي همدا موضوعات دي چې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې؟
موضوعات خو ډیر دي، مثلا په اطراف کې یو ډول مشکل ده، بیا په مرکز کې بل ډول مشکل موږ لرو. اطراف کې عموما ښځې بیخي مکتب ته یا پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، اما دلته باکړه چې پوهنتون ته پرېښودل کېږي، دارو ته پرېښودل کېږي، ولې بیا هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. یعنی که موږ وایو چې دا د بېسوادي دلیل ده، دا سم تر حد پورې سم ده اما تر حد پورې ناسم ده اما یو څوک باسواد دا باسواد کس دغه زنانه او د ښځو ته آزار او اذیت کوي نو تر څو چې موږ هم تعلیم مفهومدار او مانادار نه کو او هم په ذهنیتونو باندې کار نه کو او دغه کار چې هم موږ په پوهنتونونو مکتبونو او مدرسو کې شروع کړی ده دا نه کو هیڅکله نسو کولی د ټولنې افراد او د حکومت او د حکومت د اراکینو ذهنیتونه د خصوصا د ښځو په مقابل کې تغیر
بنسټیز تغیرات ستاسو په نظر له هر فرد شروع
له هر فرد نه شروع کیږي او له ذهن شروع کیږي او فکر نه شروع کیږي
او بالکل او د دې تر څنګ د خلکو نظرونه ستاسو په نظر باندې د دوی د تعلیم په وړاندې د دوی د کار په وړاندې باندې څه تغیر موندلی دی یعنی دوی په دې پوهیږي چې که شرایط برابر شي باید وشي
د خلکو ذهنیتونه البته دې څومره ګورم له مخکې نه نور هم منفي سوي دي مخکې دي چې مثبت سي ځکه ډېرې زیاتې قضیې منځته راغلې چې خلکو آزار او اذیت
ډېرې زیاتې مې راوندې څنګه یې حلولی شو دوه موضوعات تاسو قضیې ته اشاره وکړه راتلونکو نه کې به خبرې کوو خو خبرونه وخت پای ته رسېدلی خبرونه دلته پای ته رسېږي درنو اردن کوله تاسو نه مننه د خدای پامان.